دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخله پرته خپل کارونو ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. دوی په خبره په دغو خوشو سو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي رادیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سم د لاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کېداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤولانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خو ښاغلی احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په ویلا میکي ویلي چې د شهدا ولسوالی لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داوود خالد او د بهارک ولسوالی لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
من د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. د ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولي غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون نوښت خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوی څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او پساته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انسټاګرام حساب ډیلیټ کړای سوی دی. تبر چې 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 16,300 ملګرو یا فالوورانو سره شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازینۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زاید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زاید خبری راخیستی چې ویلی دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړی چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه وکړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملتپال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سولو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,900,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه د کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت بیت مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین شوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم کلیسه کې شته درس ورکړي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعاتو کې ورې چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل شو کسانو شمیر تر 100 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سند پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو دا یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د برېټانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خبرو کمیسیون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه له نږدې وکتله. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خبرو کمیسیون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلو کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د برېټانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلو کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. برېټانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 میلیون مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $150 میلیون بودیجې نه د $950 میلیون مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډېر ارزښت لري. د دغه کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخش های مختلف
د انګلستان سفیر او د ناټو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلو کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتونکي شي، هماغه اندازه د دې شفافیت په مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړې. د انتخاباتو خپلو کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. د دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډېر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر، د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسیونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا امیری هغه پریکړه غندو چې بې له ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رایې قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي، رای ورکړې ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منل وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رای اچول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي، غواړي خپل حق ترلاسه کړي. دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي، موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رای استعمال کړی دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رای ناوانه رسراج او د نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه مونږ.
په هلمند کې که څه هم ډیر خلک درای چونې بهیر ته راونه وتل خو د ټاکنیزو شکایتونو د ساحوي کمیسیون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رایې قرنطین کړي دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین شو رایو په اړه پلټنی پیل کړی دي.
نه باطل خبره ده نه به اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده، او موږ غواړو صرف یو چک او چې د مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
در یو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو پولیس مچوز ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا قرنطین شوي دي. مبدالله استایي، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په 6 نیټه تر سره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وي، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
معلمان بیچارهګان یو خو ماشونې هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغسل لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل پاره فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې درس ورکړي نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزور اقتصاد، کم معاش او د کرایې په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملی درسي بهیر زیانمن شوی دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش، یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدلی چې دا استاد سم درس ورکړي. ور به کې تر یو حد پورې به ورکړي، یعنی د مخکې په شان بیا نشي کولی چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسی، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې خوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسی چې دا د دې حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د خوونکو لپاره د زنو خرګوټو کارونه نهایی شوي، او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده، او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي، او موږ د خرګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي. هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال 3000 خوونکې په دندو بوخت دي، خو دا ولایت لا هم 6000 نورو خوونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم ښوونکي وایي چې ماشونه یې کم دي، او ډېری یې په کرایي کورونو کې اوسیږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روح الانوري نه اوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي، او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړي چې معلم ته به تنخواه ما زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دوم را دی چې نمایت په کرایا کې لاړ شي، او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارنه کیږي.
زموږ ماش دوم را
کم دی مون کور کې مشکلات ډیر دی د رزق مدرک نه ای ناروغان ډیر لرو
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وی همیشه په دې فکر کې وی چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي استاد صلاح الدین وای
خون کې ماس کم دی او هغه ډیر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه او چرته کبلار ما روان خامخې او ته پښتنه کوي مثال دکاندار ته هغه ما قرض نور کړی کور کې اوسېږي په افغانستان کې خون کې ډیر مشکلات سره مخامخ دي
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده هم منی چې د خون کو ستونزې زیات دي او کوم شمنې چې ورسره شوي عملی شوي نه دي
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمرز مکو تر اوسه پورې نه دا ورکړی شوی یو استاد 2000 روپۍ دې د میشتي اخلي یا 3000 روپۍ اخلي د وړو قیمت چې سړی محاسبه کې نو دا استاد وړو اخلي یو کنا دې ماش باندې څو کی
کونړ کې ټول 1515 بابا خونزي او یو شمیر دینی مدرسې موجود دي چې په کې 4000 یو سل او اتا ته خون کې نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوختي
مننه چې ازادي راډیو واوري اوس به احمد تکل راته وایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څرغلی دي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې د دې مطلب سرلیک دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکېل شوي وای
او وسمه یو بهرنی مسله تعقیبو په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 تر رسیدلی دی په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو د غشمیر اعلان کړ مظاهرچیان وایي چې اداري فساد بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي سپیولاستانګزی او په دې اړه نور تفصیل
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبل شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000
د ټپیانو شمیر شپږ زره یو سلو اوه تنه دی او د وژل شویو یو سلو څلورو ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شویو عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال مان وویل چې باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تېرې سې شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمن یې نورو سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسېد. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې وسلو ته هم لاس ور وړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینهو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چي پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلې.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفي کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو پنځم لوی صادرونکی هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 50% ځوانان بیروزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خپرونې ته اسمسون راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیک کې د انتخاباتو کمیسیون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالی کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صادرات په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي له ولسمشر نورو دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دی ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې من غنم دلته موږ په 200 روپیو اخلو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خراب شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران لخوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند ولی څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا سته. دغه فابریکا باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپله پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواک یم. د داسټ ولایت د قلاینه د مرکز نی اړیکې نیولې دا بلا کال مخکې مو د رو د هاغړی یو بزر نوش کې متاسفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات څوبه د نل مل رو دی او بشته او په فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال لري هم بولي موږ د والي سات په غواړو چې د غزمش څنګه سم کې و بم ډیری د متاسفانه مشته مل کشي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ راډیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیش کسان او 15 کسان ور په غاړه دي، دغې نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند ہلمند ولایت مرکز لسوگات خداغ پیغام دا آزادی راڈیو تا پیشدم. واقعی ان طالبان با افغانستان کی سول خواهی نو دا دی پرزای چی چین ایران شروعی یا پاکستان دا سبرونه کی شاو پرزای خبر بدای چی افغان خود سر فتماس کی دا افغانستان کو خلق سر دا افغانستان حکومت سر دا خپل مشکل حل کی دوی ستند دا افغانان سر دوی ستند دا چینایان و دا شورویان و دا ایرانیان سر ندر دوی دا افغانان سر دا خیصر دا افغانوشین کی لاست چولی دا افغانستان سر چین دا افغانستان پر حالی ورحمی.